دا مشال ریډیو دا د سهار 9 بجې شروع دونکو نن د زیارت یا پنځم به ورځ د 2015 میلادي کال د مې میاشتې 28 منټه دا زمونږ د نن ورځې نه ساتخ پرونو په دیولنې غړی سلام پخوا کې درته زه هارون باچا سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو د لیکنو مهم ټکي او ترڅنګ سو سندرې هم دروو. خبرونه له مجید بابر څخه وو.
سحر مو په خیر او ډومبه د مشال د خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا پولیس داوه کوي چې د 13 کلونو په پرتله سخت کال په یاد سوبه کې په ترهګریزو پیښو کې 55% کمی راغلی دی. د شمالي وزیرستان قبیلو حکومت ته خپلو سیمو ته د ستنېدو لپاره د جون تر ډومبه نیټې پورې مهلت ورکړی دی. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د شام لرغونی ښار پالمیرا قبضه کړی دی. اوست مشال خبرنو تفصیل. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر دورانی داوه کوي چې 13 کلونو په پرتله سخت کال په یاد سوبه کې د ترهګرۍ په پیښو کې 55% کمی راغلی دی. 13 ورځ په پیښور پریس کلب کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلی دورانی وویل،
پچھلے 4 سالوں کے مقابلے میں 55% جو ہے اس سال کے واقعات میں کمی ہے.
نتیرو سلورو کالو پر پرتلا سخ کال لطرہ گرے پا پیخو کی 55% کمی را غلے دے. 50% دا جوبل کسانو شمیرہ او 55% دا وجون کے کسانو پا شمیرہ کی کمی را غلے دے. دا کلنگ اخستنے اور تاوان لپارا دا انسانی تختونو پیخی ہم کمی شوی دی. دا جنگ لا روان دے او دا اگدی مدے پورے با مونگ دا جنگ کوو.
کافی عرصہ بھی ہم نے لڑنا ہے.
ناصر دورانی دیا تکړه چې ځینې مقامی وسلواله ډلې د اسلامي دولت وسلواله ډلې سره د تړاو خبره کوي، خو دغو ډلو ته د بهرنیو ډلو ملاتړ ترلاسه نه دی. د پاکستان پوځ وایي چې په شمالي وزیرستان کې د دوی جنگي الوتکو د وسلوالو 15 پټنډیونه په نخه کړي او 14 وسلوالې وژلي دي. پوځ وایي چې دا بریدونه د شمالي وزیرستان په دخیلو کې 13 ورځ ترسره شوي دي. د تیر کال د جون د میاشتې راهیسې په یادو سیمو کې د ځایي او بهرنیو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي او دعوه کوي چې تر دا مهال د شمالي وزیرستان 90% سیمې د القاعده او طالب وسلوالو نه پاکې کړي دي. د شمالي وزیرستان د اوتمانزو وزیرو لوی جرګي حکومت ته د جون د ډومبه نیټې پورې خپلو سیمو ته د ستنېدو مهلت ورکړی دی. د دې نه مخکې دا مهلت 13 ورځ ختم شوی و، خو 13 ورځ په بنو کې د شمالي وزیرستان نه د پارلمان د غړي محمد نذیر په غوښتنه یادې جرګې دغه مهلت وغځولو. د یادې جرګې یو مشر ملک خانزه مشال ریډیو ته 13 ورځ وویل،
ایمنه صاحب رغلا و نذیر ایګه ته د یکم جون پر دتا ټیم ورګړو ته یکم تاریخ مته میزاد کی بیا جرګا وی دت منځای میزاد خبر دي یو سلام بت ته احتجاج کی یو خپل کلی خپل کړه د درمی ټیم کو مینا چې یکم ته زیر نشی ملک نشی ازر مشه نشی ملو نشی ازر کو مینا نشی ازر یو لکری په جرمنای میځګ.
د اوتمانزو د وزیرو او داوړو قبیلې د حکومت نه غوښتنه کوي چې حکومت داوه کوي چې یادې سیمې د وسلوالو نه پاکې کړې دي، نو بیا دوی ولې خپلو سیمو ته نه ستنوي؟ دا مهال د شمالي وزیرستان نه څه د پاسه 100,000 خلک بې کوره شوي دي. د سند صوبې وزیر اعلی سید قایم علی شاه 13 ورځ ویلي، د اسماعیلیانو په بس په ترسره شوې حمله کې نیول شو څلورو ملزمانو د سبیل محمود په وجنه کې د ککړتیا اعتراف هم کړی دی. تیر ماښام په کراچۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې قایم علی شاه وویل، دا شل کسیزه ډله ده چې له جملې څخه یې تر اوسه یوازې څلور کسان دوی نیولي دي. د هغه په وینا نیول شوي کسان ښه تعلیم یافته دي او دوی د کراچۍ په یونیورسټۍ او نورو پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کړي دي. سبیل محمود د بشري حقونو فعاله وه. نوموړي 13 میاشت د کراچۍ په ډیفنس کې وژل شوی وه. سبین محمود هغه مهال وجل شوی و کله چې هغې د ورکو بلوسو په موضوع د سیمینار کولو وروسته خپل کور ته په لاره وه. د ایران مذهبي مشر ژمنه وکړه چې ټول هغه افغانان چې قانوني سندونه هم لري کولی شي چې په ایران کې ښوونځو ته ولاړ شي. د ایران تسنیم خبرې اجانس وایي چې آیات الله علي خامنایي ویلي دي چې هیڅ افغان باید په ایران کې له مکتبه بې برخې نه شي. د ایران د جمهوري ریاست ویان محمد باقر نوبخت وایي چې دا د مذهبي مشر غوښتنه ده او اوس د حکومت ذمهواري ده چې دا عملي کړي. اټکل کیږي چې 3 میلیونه افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي. د دوی په ډله کې نږدې 3.5 لک قانوني اسناد لري چې مکتبونو ته د تګ اجازه لري. تیرو کلونو کې په لسګونو زر افغان ماشومان چې قانوني سندونه نه لرل په ایران کې لس دکړو بے برخې شوې دي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو ناوړی. شامی فعالان وایي چې د اسلامي دولت دلی جنگیالو غوس د پخوانی لرغونی خار پالمیرا نږدې ټولې برخې نیولې دي. په برېټانیا کې د شام د بشري حقونو د سار ډلې 13 ورځ وویل چې وسلوالو پس له هغې د دغه خار تقریبا ټولې عصري برخې ونیولې چې حکومتي ځواکونه دغه برخې پرېښوي. د شام سرکاري ټلویزیون تیر ورځ وویل چې د یادو سیمې نه حکومت پلوه ځواکونه هغه وخت په شا شول کله چې د یادې وسلوالې ډلې ګڼ شمېر جنګیالي دغو ساحو ته ننوته. سرکاري ټلویزیون زیاتوي چې د حکومت پلوه ځواکونو په شا کېدو نه مخکې د یاد ښار ټول اوسېدونکي ویستل شوي دي. د پالمیرا ښار تاریخ د دوهمې میلادي پیړۍ د هغه زمانې دی چې پر سیمې رومیانو واک چلوه. د شام د لرغونو آثارو مشر میمون عبدالکریم رویټر خبرې اجانس ته وویل چې په سلګونو مجسمې له دغه تاریخي ښاره منتقل کړل شوي دي، خو عبدالکریم وویل چې لوی یادګارونه د انتقال وړ نه دي. د یونیسکو مشرې ارینا بوکوفا وویل چې دا د پالمیرا جګړې ته سخت اندېښمنه ده او نوموړی پر ښکېلو خواوو غږ وکړو چې سمدستي له مخالفته لاس واخلي. د اسلامي دولت ډلې چې د تېر کال له جون میاشتې راهیسې د شام او عراق پراخې سیمې نیولې دي، په عراق کې یو شمېر لرغوني ځایونه ویجاړ کړي دي. او وروسته خبر دا چې د فرانس د دفاع وزارت وایي چې ځانګړو ځواکونو یې په مالی کې د دوو اسلامي سختریدو ډلو مشران وژلي دي. تېره ورځ په پاریس کې د فرانس د دفاع د وزارت لخوا خپور شوي په یو بیان کې ویل شوي چې عمده اګهاما او ابراهیم اګناوالین روانه اونۍ د جګړې پر مهال د مالی په شمال کې ووژل شول. د دغو دوو تنو شناخت یو په مغرب کې د القاعده د مشر او بل یې د انصار الدین ډلې د مشر په توګه شوی دی. دغو ډلو به په نړیوالو ځواکونو بریدونه کول. د فرانس د دفاع وزارت وایي چې د تېرې نهې په ورځ د جګړې پر محل دو تنه نور هم وجل شوی دي. فرانس د مالی په شمال کې د پنځو هیوادونو لخوا د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو په چوکاټ کې نږدې 1200 پوځیان لري. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې اوري. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ادا کوي چې د صوبې امنیتی وضعیت د تیرو کلونو پرتله ښه شوی دی، خو د دفاعي چارو یو پوه بیا وایي چې په صوبه کې که د نام نه کېدونکو پیښو ته وکتی شي نو د پولیسو کارکردګي د ډېرې تسلۍ وړ نه ده.
د پولیس کارکردگی سے حد پورے بہتر شوی دا دی حد پورے نا جسونا واقعات کی
د شمالي وزیرستان د اوتمانځای قبیلې مشرانو په بنو کې د کړې وې جرګې لارې د پاکستان مرکزی حکومت ته د راتلونکي میاشت تر اول نیټې وخت ورکړی چې خپلو کورونو ته د ورستنولو دقیق پروګرام ورته ورکړي.
په یکم تاریخ مده امیر زاده کا بیا جرګه وی د اوتمانځای امیر زاده خبر دي یو سلام بد ته احتجاج کی یو خپل کلی خپل کېره د درمی.
د پاکستان په سنټ کې هم د قبایلي سیمو د خلکو استادو په فاټا کې د پرمختیايي پروژو د څار لپاره د یوې پارلماني کمیټې جوړولو غوښتنه کړې ده.
قبایل کې دا پیسې چې د قبایلو د وینو په بدل راځي که دا پیسې دغه څه ضایع شي دوی ته خو تم ظلم وایي زم ظلم ورته وایي.
د خبرونه کې پر یو شمېر نور موضوعاتو رپورټونه او څو سندرې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ته راځو. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر دورانی پرون د چهارشنبې په ورځ په پېښور پلس کلب کې خبریالانو ته وویل چې د صوبې د امنیت وضع د تیرو کلونو پرتله ښه شوې ده. د زیاته کړه چې په صوبه کې فعاله ځینې وسلوال غواړي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د غړیو په توګه ځانونه معرفي کړي. له پېښوره پرې د مشال رادیو د خبریال ځلان یوسفزي رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر دورانی په خبر پریس کلب کې خبریالانو سره د خبرو په وخت وویل چې د تیرو کلونو په پرتله سخت کال د ترهګرۍ په پیښو کې ډیر کمی راغلی دی.
پچھلے چار سالوں کے مقابلے میں 55% جو ہے اس سال کے واقعات میں کمی ہے.
د تیرو سلورو کالو په پرتله سخت کال د ترهګرۍ په پیښو کې 55% کمی راغلی دی. 50% د جوبل کسانو شمیره او 50% د وجونکو کسانو په شمیره کې کمی راغلی دی. د کلنګ اخستنې او د تاوان لپاره د انساني تختونو پیښې هم کمی شوې دي. زه دا نه وایم چې بدې پیښې ختم شوې دي، دا جنگ لا روان دی او د اوږدې مودې پورې به مونږ دا جنگ کوو.
کافی عرصہ بھی ہم نے لڑنا ہے.
د داعش په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې آی جی پی ناصر دورانی وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د داعش د شتون پوره ثبوتونه دوی لا نه دي ترلاسه کړي او دا ضرور ده چې ځینې وسلوال خپل تعلق د داعش سره خودل غواړي.
داعش جو ہے زیادہ خطرہ اس وقت ہمارے لیے یہ ہوگا اگر وہاں کے کچھ فورن ٹیررسٹ اور ملیٹنٹس یہاں پہ آ گئے.
چکم ترہگر دلتشتون لری حقوی دخپل وس مطابق چسورانے کولی شی کوی ہے نو ترہگر با نور سو اکڑی مونږ دا ګورو چې چرته ځایي ترهګرو ته د بهر نه مرستې خو نه راځي او د هغې د مخنیوي لپاره زمونږ د ریاست ادارې په ښه توګه کار کوي. د افغان کډوالو په اړه د ناصر دورانی وینا وه چې دوی په خیبر پښتونخوا کې یوازې غیر رجسټرډ کډوالو په ضد کاروایی کوي.
ہم نے حکومت سے یہ ریکویسٹ کی اور عدالتوں سے بھی ریکویسٹ کی ہم نے ڈیپورٹ کر دیں.
مونگ حکومت او عدالتونو تا ویلی دی چې غیر قانونی افغان کډوال دی خپل ملک ته اولیږي. مونگ هغوی دلته اونیو او له پولی واړو خو بله هفته بیا راشي ځکه چې د هغوی ماشومان دلته دي. مونږ په دې اړه د یون ایچ سی آر یا د کډوالو د نړیوالې ادارې سره هم خبرې کړې دي چې تر څو د کډوالو لپاره په افغانستان کې د اوسېدو اسانتیاوې نه وي برابر شوي نو دا ستونزه نشي هوارې دي.
جب تک آپ ان کو وہاں پر جگہ نہیں دیں گے وہ ظاہر ہے پھر آ جائے گا واپس.
نوموړي دا هم اویل چې دوی پولیس اداره کې په اصلاحاتو باندې کار پیل کړی دی او ډېر ضربا د خیبر پښتونخوا پولیس د پاکستان د نورو صوبو لپاره مثالی پولیس وي. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پښتونخوا د امنیتی وضعیت ښه کېدو په اړه د صوبې د پولیسو د مشر د ادا په ځواب کې د دفاعي چارو پوه بریګیډیر محمود شاه وایي که څه هم پولیسو د نامنای پیښو په لمنځه وړلو کې رول لوبولی خو هم رحم نه لکه چې په اړه یې دعوه کېږي. له نوموړي سره زما همکار مجید بابر مرکه کړې چې اورېدو ته تاسو رابولو.
عملیات شوي شمالي وزیرستان کې او په خیبر ایجنسی کې او دا روان دي. عمل کے گرے کی ڈیر مطلب اور خلق دا کی محسوس کی ریو پوٹے دمک کے رغمانے محفوظ دی جی پولیس بلاکاؤں سے
محمود شاہ صاحب تاسو به کتلی چې تیر ورځ په پیښور کې یو ډی ایس پی وجلې شو داسې په سوات کې هدفي وجنې روانې دي. تاسو نه ګڼئ چې وسلوالو خپل ټیکټیک بدل کړی دی؟
نن داسې ده چې کله دا پرسنونه وشو او وجلې شو ونیولې شو او څه چې ګرځېدل هغه افغانستان ته وتښتېدل. اوس چې کوم څه لږ لږ دي بیا سره وکتئ او همدغه ده د افغانستان راځي لکه دویمه مرحله کې پکار دا ہو کہ ملک کی دن نہ کم ردی نیٹ ورک دے اگر روانو لغاری او زما په خیال دا مسله په قابو شي.
بریګیډیر صاحب خرانه پښتنه مې دادا چې پولیس خدا دا وکي چې ترهګری دی پیښه کمی شوې دي خو تر اوسه پورې د ذمہوارو د نیولو کوم خبره مخې ته نه دراغلې. د آرمی پبلک سکول یا د دین مخ کې څومره دی د چودنې په خیبر پښتونخوا په خاص توګه په پیښور کې شوې دي؟
پیښور آرمی پبلک سکول اکثر په ګوډه کې وی هغه په افغانستان کې دي. دا خبره افغان حکومت سره شوې ده او وی مرته کې څه کسان نیولې دي. زما په خیال دا هغه کسان دي کوم چې پاکستان په ګوډه کې دي.
نه خو بریګیډیر صاحب چې په خیبر پښتونخوا په پېښور کې کومې پیښې شوې دي تر اوسه پورې مونږ ونه لیدو چې ذمہوار نیولې شوي سزا شوي. دا د پولیس اصلي کار خدا نه دی؟
جی بالکل. زه وایم چې د پولیس سرسدگی سے حد پورې بہتر شوی ده. او دې حد پورې نه چې څنګه واقعیت سیوی داری سرحدر لگا دی چې وی چې موږ نه ویلې اگر یا پرون کوم کسان نه ویلې دا پولیس په کراچۍ کې نه ویلې او د کراچۍ پولیس ته وزیر اعظم ته چا واسي ورکړې د آرمی چیف ته د ساوځي ورکړې د چیف منسٹر او دا چې چیف په هغه څه په فاصله نه ویلې.
د دفاعي چارو له پوه بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه سرمو زما د همکار مجید بابر مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا
د شمالي وزیرستان د اتمانځي قبیلې مشرانو پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې د یوې جرګې له لارې حکومت ته د راتلونکي میاشتې تر لومړنۍ نیټې پورې وخت ورکړل چې د هغوی خپلو کورونو ته د ورستنولو دقیق پروګرام دی ورته ورکړي. د جرګې مشرانو وویل د جون په لومړۍ نیټه به بیا سره غونډېږي او د راتلونکي لپاره به خپله تګلاره ټاکي. له سیمې پرې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
دغه جرګه په داسې حال کې وشوه چې د نوړاندې جرګه کې مشرانو د روانې میاشتې شلمه نیټه یعنی پرونې ورځ ټاکلې وه چې دولت دې ورته د واپسۍ ترڅنګ د دوی ټولو مسالو حل واضح پلان ورکړي کني سړکونو ته وځي. خو تېره ورځ د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر دغه جرګه ته راغلی و او مشرانو څخه یې غوښتنه وکړه چې د جون اولې نیټې پورې دې مشران وخت ورکړي چې د دوی غوښتنې دولتي اعلی واکمنو ته ورسوي. د دا وړو قبیلو مشر ملک خان زیب جرګه ته په وینا کې وویل چې یو کال نه یې ډېرې جرګې وکړې او ټوله دروازه یې هم ټکولې، خو هیڅ نتیجه یې نه دا ورکړې. سو باید مشران راپاسي او خپل تګلاره واضحه کړي. نوموړي دغه مهال مشال ریډیو ته وویل،
امین صاحب رغلا نظیر ایک تو یکم جون پہ دتا تیمر گڑو تو یکم تاریخ مت امیز دادی کا بیا جیر گاوی دیت منزا ہے امیز داد میں خبر تھی یو سما بت تھی احتجاج کی یو اخپل کلی اخپل کہہ رہے تھا درمی تیم کو مینا چی یکم تا زیر نشی ملک نشی زیر مشا نشی ملو نشی زیر کو مینا نشی زیر یو لاکر پہ جرمنا بھی میجا گئے
داوت مانزا یو دغا جرگے تا وینا پر محال د شمالی وزیرستان قومی اسمبلی غڑے محمد نظیر د جرگے نا د جون اول نیٹے پورے وقت اخیستو غختنا وکڑا او وی ویل چې ټول مشران داسې منځنه لارا وټاکی چې د دوی با عزت واپسی سره سره د ټولو ستونزو حل پکې موجود وي.
وزیر د غون فدوا وزیر پرکشین مکمل هر سړی نظر کې جوړوي دا وردا چکشي فدوا د اور پرکشینی کنه دا غدرې څور کا سونو دا ټول اتموزای کوم تای و ایجنډا جوړا کوم چې میش پدای جنډا باندې وخت مزال کی او د میش توس د مزالا چې کوم مقصد دی امیش توس ټول ته ملیم دی نو میش هغه شرط نه نسی چکیم شرطینا دی مشتوس پچھا مانائی نش یو ادا سے درمیانہ حال ویرو بوچی چپا حال کے دیمو ایزات ہیں دیمو نقصان ہیں دیمو تاگ ہیں تا ٹولا پا ایزت منا طریقہ سراوشی.
ملک جان فراز وزیر جرگا تاوینا کے وویل دا جون میاشتے اولا نیٹا تبا ٹولو تمانزائی جمع کی گی او دا جون پا اولا نیٹا با خپلا تگلا رٹا کی
پیسالا پا وکرلا یکم پیرا
شمالی وزیرستان داخل کو بے کورا کے دو نپس اتمانزائی مشرانو پا بیا بیا لوی جرگی را بللے او دولت نه په بیا بیا د خپل ستونزو د حل او خپل سیمو ته د امن سره واپسای غوښتنه کړې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
په پا پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پا پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پا پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 3 بجو.
د شمالی وزیرستان مشران د پاکستان حکومت او د هیواد پارلیمان کې له اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کوي چې د یادې سیمې بیکور کل شوي خلک د روژې میاشت له را رسېدو وړاندې د هغوی کورونو ته ستانه کړي. دا مشران زیاتوي حکومت چې د قبایلي سیمو 95% برخه له وسلوالو پاکه ګرځوي، نو ولې بیا بیکور کل شوي خلک په بېلابېلو پړاونو کې خپل کورونو ته ورستنوي؟ د قبایلي سیمو د مشرانو دا خبره اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال مشال ریډیو سره کړي چې سراج ظهیر پرې دا رپورټ جوړ کړی دی.
د شمالی وزیرستان امایدین او سیاسی مشران وای دوی د حکومت د مشرانو په شمول د نور یو شمېر سیاسي ګوندونو د مشرانو سره ملاقاتونه وکړل، خو د متاثرینو د واپسۍ مسلې حل نکړه. نو دوی اوس د پاکستان پیپلس پارټي د مشرانو نه غوښتنه کوي چې مسله ورته حل کړي. دې لړکی د شمالی وزیرستان اسلام آباد ته راغلي د مشرانو جرګې په پارلیمان کې د اپوزیشن مشر خورشید شاه سره ملاقات وکړو، چې پکې دې مشرانو له دوی غوښتنه وکړه چې د حکومت په وینا شمالی وزیرستان کې 95% علاقه له ترهګرو پاک کړې شوې ده، چې د دوی واپسی له روژې وړاندې وکړل شي. دې لړکی یو تن مشال ریډیو ته زیاته کړه،
زما نوم ګلدراز خان دی او شمال وزیرستان سره تعلق دی. کم خلک چې هغه نروان شي وکنه وزیرستان نه، نو هلته نه په 3-4 ورځې کې راغله هغه خلک، هغه د پر سپرا پر شیډول نو اوس د خلک چې ځي کنه عادی د پر تقریبا 2-2.5 کاله په کار دي. نو موږ دا وایو چې د خلک ته په زر نظر د روژې نه مخکې د خلک په خپل کورو ته پام سره لاړ شي.
د شمال وزیرستان د متاثرینو د کمی کمیټې مشر ملک غلام خان وزیر مشال ریډیو ته چې دوی باور لري چې سیاسي ګوندونه به د دې مسلې ته خصوصي پاملرنه ورکړي.
نن هو د میډیا پوزیشن نه نه او د نړۍ ټولې سیاسي پارټۍ چې کوم شوندي هغه نه میډیا امید لري چې دوی سره میډیا واپسی کې او د میډیا کې مشکلاتې ان شاء الله د میډیا دایې کین دانی غونډه وکړي دوه چې دوی سره میډیا بیا بیا کوشش کوي.
د شمالي وزیرستان ملک خان دراز مشال ریډیو ته په دې اړه زیاته کړه،
زموږ غټ مقصد وزیرستان ته د آی ډی پیز واپسی د واپسی مطالبه وشو. اپوزیشن لیډر خورشید شاه صاحب او موږ ته د واپسی یقین دہانی راکڑا او مونگم دا غواڑو مونگ دا نور حکومت نا دا ٹول نو نا دا ڈیمانڈ دے چ زمونگ آئی ڈی پیز دے واپس لاڑشی او دا دے سرا سرا دا دے تعمیر نو او دا دے سکول اور دا کالج بندوبست ہم اکڑی شی تا خبر دویم جی دا غدا چ زمونگ پ وفاقی حکومت بندی زمونگ آئی ڈی پیز سکستو نا پاتی دی نو برائے مہربانی دا سرکار دے دے آئی ڈی پیز دے خورانو عجزانو تا دا شی جاری وساتی
کلی چ مشال ریڈیو دا پاکستان پیپلز پارٹی دا فاٹا نا دا قومی اسمبلی پخوانی غڑی اخونزادہ چٹان نا دا متاثرینو دا دی مسئلے پا اڑو پختل نو ہاغا اوے
یو مشترکہ جرگوا چی منگا دا خورشید شاہ صاحب سر میلاو کلنا او دا غوی دیر جائز مطالبہ دا غوائی چی حکومت دا دعوی کئی چی منگ پا پچان میں بیسی دا مکہ بانی خپل رد قائم کلے دے چی سنگا دا سواد سنگا دا باجوڑا آئی ڈی پیس پا چی طریقے سر خلو کورونو دا واپس شوی دا غشان طریقے سر دے منگا مواپس کی چی گرمی موسم دے روجہ را روانا دا ماشومان دی زنانا دی ناغی سر خورشید شاہ سے گوادا وکلنا زبا دا اسپندیار خان سر زبا دا مولانا فضل رحمان صاحب شیرپاو خان شاہ محمود قریشی دا سمرا سیاسی پارٹی چی دی دیو مشران بزرا غونډو مونږ یو مشترک لای عمل جوړو او ان شاء الله تعالی ستاسو سره به مونږ هر وخت کې ولاړ یو
د ذکر د قبایلی مشرانو دا جرګه په داسې وخت کې اسلام آباد کې د خورشید شاه سره میلاو شو چې هم پرون د متاثرینو 15 یا کورنۍ وزیرستان ته بیرته ستنې شوې سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
افغانان سو باری بے شک چکا
دیر سخت تراباری تیرا یہ ہر چکی
دوستان کلنا مسلسل کلمی دارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د پاکستان نه دا زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ
اور دن کو مشال ریڈیو تاسو د پاکستان په سینټ کې د قبایلی سیمو د خلکو استادو د هغه هیواد له حکومت غوښتي چې په قبایلی سیمو کې د پرمختیایي پروژو د څار لپاره هم د پارلمان د غړو یو کمیټه جوړ کړي دا سینټران وایي هغه پیسې چې د قبایلو د بیساري قربانیو په بدل کې د هغوی د سیمو د پرمختګ لپاره هغوی ته ورکول کیږي باید په سمه توګه ولګول شي تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې
د تیر نه په ورځ د پاکستان په سینټ کې د جنوبی وزیرستان نه منتخب شوی سینټر صالح شاه د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په قبایلی سیمو کې څومره حکومتي او غیر حکومتي پرمختیایي منصوبې ترسره کیږي او یا ترسره شوې دي د هغې د سار او کره کتنې لپاره د یاد ایوان د اپوزیشن او حکومتي غړو یو نماینده کمیټه جوړه کړل شي د سینټر صالح شاه نه چې کله مشال ریډیو وپوښتل چې د دا ډول کمیټه یې ضرورت تاسو ولې محسوسوئ نو نوموړی وایي
بدل راځي چې دا خپل ځای ولري او دا پرورژلي قبایل چې دا واپس دي چې څه نه څه خو دا دوی په سمجھ کې راځي چې به هر ملکونو یا پاکستان موږ دپاره څه کړي دي او که دا پیسہ دغسې ضایع شي تر فائنلونو پورې محدود شي نو دوی ته خو تام ظلم وایي زم ظلم ورته وایم دنیا هم دې ته ظلم او ناجایز وایي د خلکو معلومات او زما معلومات دا یو وزن لري چې دا پارلیمنټ وګوري هغه بل وزن لري خو بعد بل تخکاره شي
په قبایلي سیمو کې د پرمختګ د منصوبو په اړه ځایي ولس هم دا دریز لري چې د پرمختیایي منصوبو نظام شفاف نه دی د قبایلي سیمو د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داوړ نمو چې کله وپوښتل چې په حقیقت کې څه حال دی نو صفدر داوړ وایي
صرف د قبایلو نام استعمالیږي باقي روپۍ حکومت هم اسې استعمالوي د دومره اربونو روپۍ دومره انټرنیشنل لیول فنډز ورته میلاویږي اولته ګراوند باندې نه یوز کېږي یو روپۍ هم او که انجیوز دی هم دومدغه پوزیشن یې دی چې صرف بس دی پروپوزل یې جوړی کی هلته ګراوند ته نه درې میرا صحیح نه کیږي
په قبایلی سیمو کې د ګڼ شمیر لویو پرمختیایي منصوبو ټیکې د پاکستانی پوسټ د انجینیرینګ شعبې د ادارې اف ډبلیو او سره دي دا چې آیا د دغه ادارې تر سوري لاندې چې کومې منصوبې ترسره کیږي د هغې د مالی معاملو کره کتنه کیږي او کنه د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی دا نظر لري
تقریبا 2% بجټ چداري دې دا بیا عادت کیږي او هغه دا سیزن دې لکه چې ټکداران ته ویلي دغه ځای بیرک جوړ کا دغه ځای کې موږ لسړک جوړ کا لکه سیول ټکداران له کوم مرګي او خپل ټکداران له اف ډبلیو لا یا د ان ال سی لا یا دا به هم هغه عادت نه کوي دا عادت کم پروسس دی بل دې ته څه سو کوی چې را دا پلان کې موږ خپل کاغذات ولې بیا ډټ کو نو اول خو هغه جواب نه ورکړي او کنا سو انسیسٹ کی مدا ہار سرا بیا دی گئی بات کی
خوب قبائلی سیمو کی دا اصلاحات را وستو دا کمیٹا مشر پخوانے چیف سیکرٹر اعجاز قریشی وائی چی حکومت تا دا اصلاحات پاڑا وڑان دکل شوی مساویدہ کی پا قبائلی سیمو کی دا مالی معاملو دا حساب کتاب لپار ہم وڑان دی زنا ورکل شوی دی
من بارک من کرے دے چی 80-90% چی دے آر ایجنسی کامسل اختل علاقے دولپنی
سینیٹر صالح شاہ وائی چی دیا دی کمیٹی دی جوڑول لپارے پی یادیوان کی دو حزب اختلاف او حزب اقتدار مشرانو سر غونډی کړي او ډیر زر با دغه کمیٹی جوړ شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په داسې حال کې چې د روانې میاشتې په 13مه نیټه په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات کیږي، قبایلي مشران او سیاسي ګوندونه وخت په وخت غوښتنه کوي چې په قبایلي سیمو کې هم دغه انتخابات وکړل شي. دا چې په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو پر وړاندې کوم خنډونه دي او په تیرو وختو کې په دغو سیمو کې د بلدیاتي نظام هڅې ولې بریالۍ نه شوې، د دې پوښتنو د ځواب لپاره د منور شاه دا رپورټ اورو.
په دې وروستیو کې د قبایلي سیمو د بیلابیلو ګوندونو مشرانو په خیبر ایجنسۍ کې یو احتجاجي مظاهره کړې چې پکې یې د حکومت نه د دې سیمو لپاره د بلدیاتي انتخاباتو په شمول یو شمېر غوښتنې کړې وې، خو تر دې دمه مرکزی حکومت په دې حق لا هم فیصله نه ده کړې. هلته د انتخاباتي کمیشن یو چارواکی الطاف خان وای د حکومت په امر یاد کمیشن په قبایلي سیمو کې د انتخاباتو لپاره تیاری لري.
کم عورت باندھے قانون ساز اداروں فیصلہ وکڑ چکا پاٹا کے بعد بلدیاتی الیکشن کی جنہوں دا الیکشن کمیشن آف پاکستان دھن نہ ہوا نہ نہیں آئینی ذمہ داری دا الیکشن کنڈکٹ اور الیکشن بمونگا کنڈکٹ کروں کمونگا تو خیبر پختونخوا کی کنڈکٹ کو لے شروع بمونگا پاٹا کی کنڈکٹ کرو باندھے نشہ منگا بال ہم کنڈکٹ کیوں کچرے قانون سازی ہو
دا چې مرکزی حکومت په قبایلی سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو امر ول نه کوي، د واکمن مسلم لیگ نواز ګون غړی او په قامی اسمبلی کې د شمالي وزیرستان نماینده محمد نذیر خان په دې پوښتنه وویل.
فلحال تم خو د حالات وجنا د میزه نویته د د د سبینا بدل دی، د فاتح نویت وو مکمل سرسر بدل دی، خو بیا به هرحال موجوده چې کوم د میر گورنر دی هغه په دې شي کې ډېر سیر دی، کوشش هغې ته لګولی چې مکمل د فاتح نظام بدل شي. او د چین د بلدیاتي انتخابات ایز ویل کم ته حق حقدار ته ملاو شي، که په نیچل سطح باندې دغه خبره راشي چې مثال گاو گاو کیر کیر دا ته چې کوم دغه مراعات ملاو شي نور څوک به د مراعات نه پاتې کیږي نه.
بلخوا د باجوړ ایجنسۍ نه منتخب د قامی اسمبلی غړی حاجی بسم الله خان وای چې په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي نظام په وړاندې آئینی او قانوني خنډونه موجود دي.
انتظام پولیٹیکل دلان دی سو پوری دا دستور زمنگا بدل شو نہیں او دا ایف سی آر سسٹم خطا شو نہیں، نو اسی کول تو فائدہ نہیں دا او پلاس کی اختیار نہیں دا پلاس کی دا ناظم پاوے کے نہیں کہ کونسلر پاوے کے نہیں دا این سا فائدہ
دا راز پا قبائلی سمو کے پا دو دراش پا گم کال کے ہم دا بلدیاتی نظام نافذ اولو حاصل شوی بے خو ولستای حس دا پام ورلڈ گٹا نور سولی دا دے سو جوا پا حقا وقت کے دا مومند جنسی نا منتخب شوی کونسلر زیا اللہ پاڑوائی
چونکہ دغه له کونسل له وخت ورنکه شناوی صاحب اختیارات ورکړی شو څنګه چې دوی ویلیو هغه کې جوړ ناظم خبره کړو هغه ناظم هم دی کې نو ټاکل شو نایب ناظم هم دی کې نو ټاکل شو زیات تر نمیش چې کوم هغه کې د پولیټیکل ایڈمنیسټریشن 30% نو هغه کونسل ته صاحب اختیارات نو ملاو څنګه چې د خلکو تمه و
دې ته په اشاره سره د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر شوکت الله خان وویل
قبایل ته د هله د سیستم ورک چې هغه کم خلق منتخب شي هغه اختیار منم وي چې په باقی ملک کې څنګه سیستم دی هغه سي فاندم دی هغه ته ملایوي هغه سي اختیار متملایوي او هغه د هر شي په خپل باندې منځوري کولای شي د خپل ایجنسی په ساته د خپل تحصیل په ساته یا د خپل یونین کونسل په ساته نو هغه سیستم به بیا کامیاب شي.
د انساني حقوقو ادارې وایي که حکومت په قبایلي سیمو کې پرمختګ کول غواړي نو د هغې لپاره به د سیمو کې سیاسي اصلاحات اولنی قدم وي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو نه هنیمه بجې کېدونکې دي د مجید بابر نه لنډ خبرونه اورو.
خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر دورانی داوا کوي چې تیرو کلونو په پرتلا سخ کال په یاد صوبه کې د ترهګرۍ په پیښو کې 55% کمی راغلی دی. ناصر دورانی زیاته کړې چې ځینې مقامي وسلوالې ډلې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د تړاو خبره کوي، خو دغو ډلو ته د بهرنیو ډلو ملاتړ ترلاسه نه دی. د پاکستان فوج داوا کوي چې په شمالي وزیرستان کې د دوی جنگي الوتکو د وسلوالو 15 پټنډایونه په نښه کړي او 14 وسلوالي وژلي دي. د فوج د وینا تر مخه چې دا بریدونه د شمالي وزیرستان په دتخیل کې 13 ورځې ترسره کړي دي. د شمالي وزیرستان د عثمانځای وزیر او لوی جرګې حکومت ته د جون د لومړۍ نیټې پورې خپلو سیمو ته د ستنېدو مهلت ورکړی دی. د دې نه مخکې دا مهلت 13 ورځ ختم شوی و، خو 13 ورځ په بنو کې د شمالي وزیرستان د پارلمان د غړي محمد نذیر په غوښتنه یاد جرګې دغه مهلت وغځولو. د سند صوبې وزیر اعلی سید قایم علي شاه تېره ورځ ویلي د اسماعیلیانو په بس په ترسره شوې حمله کې نیول شوو څلورو ملزمانو د سبیل محمود په وژنه کې د ککړتیا اعتراف هم کړی دی. د ایران مذهبي مشر ژمنه وکړه چې ټول هغه افغانان چې قانوني سندونه هم نه لري کولی شي چې په ایران کې ښوونځو ته ولاړ شي. د ایران تسنیم خبري اجانس وایي چې آیت الله علي خامنایي ویلي دي چې هیڅ افغان باید په ایران کې له مکتبه بې برخې نشي. شامی فعالان وایي چې د اسلامي دولت ډلې جنگیالو اوس د پخوانی لرغونی ښار پالمینا نږدې ټولې برخې نیولې دي. په بریتانیا کې د شام د بشري حقونو د سار ډلې تېره ورځ وویل چې وسلوالو پس له هغې د دغه ښار تقریبا ټولې عصري برخې ونیولې چې حکومتي ځواکونو دغه برخې پرېښوې. د فرانس د دفاع وزارت وایي چې ځانګړو ځواکونو یې په مالی کې د دوو اسلامي سختدریځو ډلو مشران وژلي دي. تېره ورځ په پاریس کې د فرانس دفاع وزارت له فخ پوه شوي په بیان کې ویل شوي چې عمده اګهامه او ابراهیم اګانا والین روانه ونی د جګړې پر مهال د مالی په شمال کې ووژل شول.
لن خبرونه مول مجید بابر واوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
جنگ ورسپانې خپل اداریا پر روان بجټ لیکلی دا. ورسپانه لیکي چې د تیر څه وخت نه د راتلونکي بجټ په حق لا په حکومتي کچ ولستا تسلی ورکړی کیږي، خو تیر ورځ د فیډرل بورډ آف ریونیو لخوا ورکړی شوی اشارو نه دا امید پیدا شوی دی چې راتلونکي بجټ به غریب ولستا اسانتیاوي ورکولو سره سره مشکلات کمولو سبب هم جوړیږي. ورسپانه لیکي چې د حکومتي دعوو او نړیوالو ادارو جایزه رپورټونو ته وکتل شي نو زموږ د معیشت په صورتحال کې د تیر دوو کالونو بهتری راغلی دی، خو د دې ګټې په صحیح توګه غریب اولس ته ندی رسیدلی. ورسپانه لیکي چې د قدرتي وسایلو نه ډک زمنګ د ملک معیشت کله هم په خراب حالت کې نه و پاتې، بلکې زمنګ د حکمرانانو غلط پالیسو او کرپشن ورته نقصان رسولې دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دا وخت د هر یو تن شناختی کارت نمبر د دې ټیکس نمبر ګرځولې کیږي. په بجټ کې د هر یو تن نه د هغه د آمدن او جایداد مطابق د ټیکس وصولي یقیني کړي شي. کرپشن ختمولو او نورو ملکونو ته وړلې شوی دولت واپس خپل ملک ته راوړلو لپاره د ګامونه پورته کړي شي او د نمایشي ګامونو زاید اولستا روزگار ارزان خوراک تعلیم او صحت سہولیات ورکړی شي. وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان د خفیه ادارو ترمنځ د ترهګرۍ په ضد د خپل منځي مرستې او ګډو حلو زلو لپاره په یو تړون لاسلیک شوی دی. د تړون لاندې بعد دواړه هیوادونو خفیه ادارې د ترهګرۍ په ضد عملیاتو کې یو بل سره مرستې کوي او ملزمانو څخه به ګډې پلټنې کوي. ورسپانه لیکي چې په دغه تړون عمل درآمد په سیمه کې د تیرو څو لسیزو راهیسې را روانې ترهګرۍ او بدامنی په مخنیوي کې مهم کردار ادا کولای شي. ورسپانه لیکي چې د دوانو هیوادونو یو بل سره په اخلاص سره مرسته وکړي او د پولي دوانه غاړو ته د ترهګرو او رانکارو د موجودګۍ په اړه خفیه معلومات شریک کړي، نو لري نه دا چې د سیمې نه بعد ترهګرۍ خاتمه وکړي شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د دوانو هیوادونو ترمنځ په دغه رقم تړون سره دا خبره په ډاګه کیږي چې اوس هغوی د تیرو وختونو د شکونو او غلط فهمو څخه راوتلي دي او د خپل منځي باور او مرستې په لور روان دي او دغه خپل منځي باور د دوانو هیوادونو اړیکې د مثالي خوالی طرف ته ورسمولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
انډیپندنت ورسپانه لیکي سعودي عرب له خپل ملګري هیواد پاکستان څخه د اټومي وسلو غستلو پریکړه کړې ده. بلخوا د بی بی سي خبری ادارې په ولیکنه کې راغلي په داسې حال کې چې د افغانستان یو عدالت د سې شنبه پر ورځ د کابل د یوې میرمنې فرخندي په وژنه کې تورونو پولیسو ته د یو کال قید سزا واوروله. زیاتره افغانان پر دې باور دي چې عدالت د فرخندي د وژنې قضیه په سمه توګه حلولو کې پاتې راغلی دی. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي له انیسې اجمل اورو.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د امریکا یو چارواکي سنډي ټایمز ورځپاڼه ته ویلي دي سعودي عرب له پاکستانه د اټمي وسلو د اغیستو اراده لري. د خبرونه په داسې مهال مخې ته راغلي دي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د تهران د اټمي پروګرام په سر خبرې روانې دي. سعودي عرب د ایران د لاجمن اټمي پروګرام په سر د یو تړون په حق له اندېښنې لري او د سعودي عرب د استخباراتو پخواني مشر ترکی بن فیصل خبرداری ورکړې دي چې دا به په سیمه کې اټمي وسلو جوړولو ته لاره هواره کړي. سنډي ټایمز ورځپاڼې په یو رپورټ کې راغلي چې سعودي عرب له وړاندې نه د خپل اتحادي هیواد پاکستان د اټمي وسلې اغیستو پریکړه کړې ده. مقالې لیکي په دې راپور کې د یو امریکایي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واغوستل شي په حواله ویل شوي دي د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ د اټمي وسلو په اړه اوږدمهاله تړون موجود دی او اوس د سعودي موجوده حکومت په دې لاره کې د پرمخ تللو لپاره ستراتیژیکي پریکړه کړې ده. انډیپندنت لیکي خلیجی ریاستونو خبرداری ورکړی دی ار اغه تړون چې د ایران لپاره د یورانیم غنی کول ممکنه کولی شي د سیمې په هیوادونو کې به د اټمي وسلو د جوړولو یو مقابله شروع کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د دې اندېښنو له وجې تیرونه په کیمپ ډیوډ کې د امریکا اتحادي خلیجی ریاستونو سره بحثونه کړي دي. بلخوا د برتانیا خبری اداری بی بی سی په یو مقاله کې لیکلی دی چې د نهه پاورس د افغانستان یو عدالت لخوا یولس پولیسو ته د یو یو کال د قید سزا واورول شو چې د فرخندی د وژنې په مخنیوي کې پاتې راغلی وو. مقاله لیکي د دغه اورېدنې پر مهال انصاف په خپل له ازمیښت سره مخ وو. بی بی سی لیکي چې د افغانستان دننه او بهر زیاتره خلک په دې باور دي چې د فرخندی په اورېدنه کې عدالت انصاف ورکولو کې پاتې راغلی دی. مقاله لیکي د دې پیښې ډیرو لږو تورونو کسانو پر ضد قانوني کارروایانې وشوې او د مقدمې اورېدنه ډیره سر پای ته ورسول شوه. د رهې پرست د سزاګانو ورکولو وروسته د افغانستان د ولسي جرګې غړي فرخنده نادری بی بی سی ته ویلي دي چې د فرخندی په وژنه کې پر اختیار توګه ککړ کسان عدالت ته نه دي وړاندې کړل شوي. نوموړی وایي چې د سیاسي فشار له وجې پر یو لوړ پوړي پولیس چارواکي هم تور نه دی لګول شوی. فرخنده د مارچ په 19 په کابل کې د قهرجنو کسانو لخوا مذهب ته د سپکاوي په تور وجل شوی و. مقاله لیکي د پیښې په افغان ټولنه سخت اثرات غورځولي دي. د بشري حقونو ډلو دې لړکي لوړاندې نه غبرګونونه ښودلي دي. مقاله لیکي په افغانستان کې چې اکثره جنازې سړي اوچتوي د فرخندې کټ ته ښځو اوږې ورکړي چې دا یوه حیرانوونکې خبره وه. اغه کوڅه چرته چې فرخنده وجل شي و د پیښې وروسته ورته ډیر سر د فرخندی نوم ورکړل شو. په دې وروستیو کې د فرخندی د وژنې پر ضد د لاریونونو او مختلفو دستورو لړۍ هم شوې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران مذهبي مشروای نړیوالو څارونکو ته اجازه ورنکړي چې د ایران د پوځي مرکزونو پلټنه وکړي. آیت الله علی خامنائی همدارنګه د یو شمېر نړیوالو له دې غوښتنې سره مخالفت وکړل چې د ایران له ساينس پوهانو سره مرکې وکړي. په دې ترڅ کې اسرائیل یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه او نړیوالو ته خبرداري ورکړل چې کله تهران مخه ونیول شي اټومي وسلې به ترلاسه کړي. تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی وایي چې نړیوالو مفتشانو ته به اجازه ورنکړي چې د ایران پوځي مرکزونه وپلټي. خامنائی په تهران کې د نویو فارغ شویو افسرانو غونډې ته د چهارشنبې په ورځ وویل
وفتیم کې اجازه نمیدیم.
موږ وویل چې اجازه نه ورکوو چې د هیڅ یو پوځي مرکزه هیڅ ډول پلټنه د بهرنیو له لوري وشي. دوی وایي چې موږ راځو ستاسو له پوهانو سره مرکې کوو، یعنی په حقیقت کې غواړي چې تحقیق وکړي. موږ اجازه نه ورکوو چې زموږ اټومي پوهانو او د هر مهمې او حساسې برخې پوهانو ته لږ څه هم توهین وشي. زه اجازه نه ورکوم.
من اجازه نمیدم.
خامنه‌ای دا خبری په داسې وخت کې کړې دي چې ایران ته د امنیت شورا 15 دایمي غړي او جرمني د جون تر دیر شمی ضرب العجل ټاکل دي څو دواړه لوري د تهران د اټومي هڅو په برخه کې یو تړون وکړي. د جرمني په هانور پوهنتون کې د اټومي زده کړو د ډاکټرا محصل او د کابل د ساينس پانزي استاد محمد تنها ازادي رډو ته وویل چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له اصولو سره د خامنه‌ای خبره مخالفه نه ده.
د نړیوال اټومي انرژي اجانس په کاري سکوپ کې هم دا شامل ده چې نظامی یا په اصطلاح د اردو کوم فعالیتونه چې هغه د نړیوال اټومي انرژي اجانس د تفتیش تر پوښښ لاندې نه راځي. یعنی هر هیواد چې استوی ټکنالوژي کاروي هغه مسؤل نه دی چې خپل نظامی ټیکنالوژي هم کا طبيبي نړیوال اټومي انرژي ایجنسی یا بل هر انسپکټر یا مفتش ته راپور ورکړي.
په اټومي برخه کې د ایران دغه قانوني هڅو ته اسرائیل ژور اندېښنه لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تیره ورځ په بیت المقدس کې خبریالانو ته وویل که چیرته موږ غواړو چې وپوهیږو چې له ایران سره د دغه تړون له امله څه پیښیږي، نو تاسو وګورئ چې له شمالي کوریا سره د شوي تړون له مخې څه وشول. د مفتشانو او ژمنو سربیره شمالي کوریا اټومي قوت شو. دغه اونۍ شمالي کوریا اعلان وکړ چې په بریالیتوب یې یوه اټومي وسله جوړه کړې. زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه نږدې ده چې له ایران سره ورته تیروتنه وکړي، او زه ویره لرم لومړنۍ موافقه همداسې شوې. د سیمې سوله او ثبات چې نړۍ غواړي په دې کې ده چې موږ ټینګار کوو چې بهتره تړون وشي، او لا هم ناوخته نه دی. نړیوال له ایران غواړي چې خپل اټومي فعالیتونه راکم کړي، څو په بدل کې پر دغه هیواد یو شمېر لګېدلي بندیزونه لرې شي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو، د افغانستان د ولسي جرګې غړو له پاکستان سره د استخباراتي تفاهم لیک د زر تر زره لغوه کولو غوښتنه کړې ده. او بخیده د پرځایو بل رپورت دی، د کابل ابتدایي محکمې د حلیم په نوم یو کس له خپل لور سره د جنسي تیری په جرم په اعدام محکوم کړ. د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوه علني محاکمه دایره شوې وه چې مجرم د جنسي تیری قرباني شوی او د مدني ټولنې او رسنیو په لسګونو استازو ګډون پکې کړی و. د موظف سارنوال لخوا په ترتیب شوې دوسیه کې ذکر شوی و چې دغه کس له تیرو یوولسو کلونو راهیسې پر خپلې لور جنسي تیری کړی دی. د مدني ټولنې غړو هیله وښوده چې د ټولنې د اصلاح او د شریعت د پلي کولو په خاطر د عدالت حکم باید عملي شي. تفصیل د خان محمد سین پر رپورټ کې ورو.
که هم پر افغان حکومت دا انتقادونه کېدل چې لخذو سره د زور زیاتی په برخه کې لازم اقدامات نه کوي، خو د لومړي ځل لپاره د حکومت عدلي ارګانونو یو پلار له خپلې لور سره د جنسي تیری په جرم په اعدام محکوم کړ. په لومړي سر کې موظف سارنوال د پیښې په اړه له مجرم حلیم او د ده د لور خاطرې څخه شوې څېړنې تشریح کړې، او له هغې وروسته مجرم او قرباني شوې ته د اعتراض او پوښتنو موقع ورکړل شوه. د کابل د لومړۍ حوزې د ابتدایي محکمې رئیس سید احمد د محکمې د جریان له اورېدو وروسته د محکمې پریکړه داسې اعلان کړه:
جرم تو حلیم خان ولد گلاجان.
پر تا حلیم خان د گلاجان زوی پر خپل لور خاطرې د جنسي تیری جرم ثابت دی. د شوزو پر وړاندې د خشونت د منی د قانون او د جزا د قانون لمخه ته د اعدام په حکم محکوم یې.
د راپورونو لمخه پر خاطرې خپل پلار د لومړي ځل لپاره په 11 کلنۍ کې جنسي تیری وکړ، او له هغې وروسته په مسلسله توګه دغه کار ته دوام ورکړی دی. خاطره اوس مهال څه باندې 40 کلنه ده، او د خپل پلار د جنسي تیری په نتیجه کې اوس مهال د یوې 2 کلنې لور او یو 3 میاشتنی زوی مور ده. خاطره آزادي راډیو ته وویل چې څو ځلې د پیښې په اړه حکومتي ارګانونو ته عریضې کړې، خو نتیجه یې نه ده ورکړې. دوی وویل که قضیه یې رسنیو ته نه وای ایستلې، پلار به تر اوسه هم بندي شوی نه و.
محکمه حکم صادر کړ، هیله ده چې پلی شي. که دا حکم پلی نشي، د دل له سبا موږ ته ډېر ضرر ورسیږي.
د ښځو د حقونو فعالان وایي د دې لپاره چې په راتلونکي کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی مخه نیول شوې وي، حکومت ته پکار ده چې په داسې مواردو کې د اسلام له شریعت او د هیواد د نافذو قوانینو سره سم عمل وکړي. له دې جملې نه حمیده وردک وویل:
دې قضیه همه چیز واضح شد.
په دې قضیه کې هر څه روښانه شول. حتی د ډي ان اي راپور هم تصدیق کړ چې دواړه ماشومان د دې له پلاره دي. هله دا د حکم پلی شي.
د افغانستان په ځینو سیمو کې له ښځو سره د زور زیاتی پیښې اورېدل شوي، خو دا چې پلار د پر خپلې لور جنسي تیری وکړي، دا لومړی ځل دی چې رسنۍ پرې خپرونې کوي او محاکمه پرې دایرېږي. سره له دې چې یادې ابتدایه محکمې وویل چې دا حکم وروستی نه دی او مجرم کولی شي چې استیناف ته مراجعه وکړي، خو کارپوهان او عام خلک وایي چې عدلي ارګانونه دې په دې برخه کې عدالت پلی کړي.
له کابل مو د خان محمد سین رپورټ اوریدو. د افغانستان په خوست کې د چهارشنبه په ورځ د مدني ټولنو له لوري د یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی په تخنیکی همکارۍ په افغانستان کې د سولې له بهیر سره د مرستې او په دغو خبرو اترو کې د افغانانو د پراخې ونډې لپاره یو شبکه جوړه شوه. نجیب الله لوخیل په دغه اړه تفصیل راکوي.
په خوست کې د عدالت غوښتنې په نوم د مدني ټولنو یو داسې شبکه جوړه شوه چې هغه به تر ډیره په ټولنه کې د سولې، تفاهم او جوړجاړي لپاره کار کوي. یاده شبکه چې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي د سیمه ییز دفتر په تخنیکي ملاتړ به کار پیلوي، د خلکو شکایتونه، اړتیاوې او غوښتنې به د حکومتي چارواکو سره شریکوي او هغه ټول عملونه به په ګوته کوي چې د هغې له امله په ټولنه کې ستونزې، شخړې او خوابدۍ پیدا کیږي. د چهارشنبه په ورځ د مدني ټولنو د عدالت غوښتنې شبکې د کار په پیل غونډه کې مدني فعال زاهد شاه انګار ویل چې
دا شبکه یا مدني خوځښت به د دې جوګه شي چې تفاهم لپاره زمینه برابرېږي. په خوست کې لا تر اوسه د قومونو ترمنځ، د کورنیو ترمنځ، د اشخاصو او افرادو ترمنځ ډېر زیاتې منازعې موجودې دي او په دویم ګام کې به سولې لپاره چې هغه یوه لویه پروسه ده، د خوست په کچه به د هغې لپاره هم اسانتیاوې او زمینې رامنځته کړای شي.
د خوست درې تنه مدني فعالانې میرمن سعادت، ندبیبي عمري او نسرین احسانی وایي چې دا شبکه به د خلکو مشکلات چارواکو ته رسوي، د هغو خلکو مخنیوی به کوي چې د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره په روابطو راغلي وي یا د جګړې پر ښکېلو خواوو اغېز ونه لري.
هغه مشکلات چې په ټولنه کې موجود دي هغې ته یو ګروپ وټاکل شي، شورا جوړه شوله چې هغه مشکلات لوړ مقامات ته راجې کی.
یو قسم خلک دی چې په روابط یا سولې پروګرام ته د چي نوې لیدلې چي نوې زده اته د خپل کور په صلح نه بيګي چې زه د خپل کور صلح څرګرولم. نو دلته په روابط ورته ماشته پوره تنخه ده پوره
دا دی ولست ستونزې ټولوي، بیا یې مربوطه مرجو در سوي د تو پر چې دی ولست غاګ حکومت ته ورسوي او د حکومت غاګ ولست ته ورسوي، نو دا ستونزې کوم مشکلات چي دي دا په تفاهم سره حل کیږي.
د مدني ټولنې یو بل تنغړی سپین روان نورځي د مدني ټولنو د عدالت غوښتنې د شبکې تاسیس لدی کبل ګټور غني چې دا به حکومتي ادارې هم د خلکو د ستونزو حواري ته متوجي کی.
دوی به ادارې د تحسوي چې د خلکو مشکل حل کړي. کچېره د خلکو مشکل حل شي، هغه فاصله چې د دولت او د ولست ترمنځ موجوده ده هغه به ختم شي او ولست به د دولت یو قوي همکار جوړ شي.
دی یادونه ورده څو ځله وړاندې هم په خوست کې د مدني ټولنو د ګډو شبکو په نوم بنسټونه جوړ شوي ول، خو تر پای ونه توانېدل چې خپلې چارې منظمې او همغږي کړي. خو دا ځل مدني فعالان هیله څرګندوي که چیرې یوناما تخنیکي ملاتړ وکړي نو فعالیتونه به ګټور تمام شي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,316، 15,315 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
اوریدونکو د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبرونه په دې برخه کې د نازی اقبال په غږ د سندره تاسو ته ورو.
بس خندا دا جڑے دل ددی ندی ادی رت سال دل شان دل ددی ندی ادی بس خندا دا جڑے دل ددی ندی ادی بس خندا دا جڑے دل ددی ندی ادی
Thank you.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اردن کو د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې یو عدالت د جماعت یو امام ته د شیعهګانو خلاف د کرکې خپرولو په تور د 15 کاله بند سزا ورولې ده. دغه کس د فروری په میاشت کې د پنجاب له قصور سیمې څخه نیول شوی و. دا چې داسې خلکو ته له سزاګانو ورکولو سره به په پاکستان کې د ترهګرۍ او نامنۍ په پیښو کې ګنې کمی راشي. پر دې موضوع د فرخندې اسد رپورټ اورو.
په پنجاب کې یو عدالت ته جماعت یو امام ته په کرکجنې وینا کولو د 15 کالو کې سزا اوربلې ده. ای پی خبری ایجنسی لیکي په دغه امام تور وو چې په خپل خطبه کې د شیعهګانو خلاف نفرت خورولو. د ترهګرۍ خلاف د قومي اکشن پلان لاندې دغه امام ته د لاهور د ترهګرۍ ضد یو عدالت د 15 کالو د قید سزا اوربلې ده. بلخوا د دفاعي چارو څېړونکي تلت مسعود وایي داسې خلکو ته سزا ورکول یو ښه پیل دی.
خلاف ورزی کوي او کرکجنه وینا هم په دې دایره کې راځي. چې کتا سود خلکو خلاف نفرت خوروي او د هغوی خلاف قهرجنې خبرې کوي نو یو لحاظ سره د دغې نه په ملکي ترهګري او تندروي خوریږي او د خلکو د یو بل نه نفرت زیاتیږي. او ځکه خو اوس د دې خلاف قانون جوړ شوی دی او چې کوم خلک دا کوي باید سزا ورته ورکړل شي. زما په فکر دا ډېر ښه پیل دی ځکه چې پاکستان کې پر دې بالکل عمل نه کېدو. زما په خیال دا لومړی ځل دی چې داسې جرم مخې راغله او سزا هم ورته ورکړل شو.
په پاکستان کې په دې تیر نږدو کلونو کې فرقه ییز انخطاط زیات شوی دی چې پکې په کوټه کې په هزارګانو او شیا زیارت کوونکو وسلوال بریدونه شامل دي. په روانه میاشت کې په کراچۍ کې سلور سلویخت اسماعیلی وژل شول. د دې سره سره د دغه هیواد په یو شمېر برخو کې په شیا مسلمانانو بریدونه شوی دي. دا چې په ټولنه کې مذهبي مشران بیا څنګه د کرکې خورولو نه ډډه وکړي په جواب کې د پاکستان علما کونسل مشر طاهر اشرفي وایي
د ټولو مکاتب فکر په علما او دا ذمہ راځي چې داسې خبرې ونه کړي چې د چا زړه پرې ازار شي او چې ترېنا د نورو مکتب فکر احساسات مجروح شي. په دې لړ کې د پاکستان د علما او کونسل تیر کال او دا ځل هم د یو ضابطه اخلاق په جوړولو کې د ټولو دینی عالمانو سره خبرې کړې دي. پاکستان د ټولو دی. په دغه هیواد کې اوسیدونکي هر یو کس یو شان حقونه لري. دوی ته باید امن او تحفظ ورکړل شي او دا د حکومت زمواري هم ده او د مسلمانانو هم او زمونږ دین هم د دې هدایت کوي.
د تیر کال د دسمبر په 14 نیټه د پیښور په یو سکول د وسوالو په حمله کې تر یو نیم سلو پورې کسان ووژل شو چې زیاتره یې د سکول ماشومان وو. د دغه حمله وروسته د پاکستان حکومت د ترهګرۍ او په ټولنه کې د کرکې د ختمولو لپاره د قومي اکشن پلان په نوم یوه پالیسي جوړه کړه. د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شي.
اردوونکو په بلوچستان کې د دینی مدرسو زده کوونکي د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنه کوي چې د هیواد د نورو تعلیمي ادارو د طالب علمانو په څیر د دوی ته هم لپټاپ کمپیوټرونه ورکړي. د دغه زده کوونکو په خبره دوی غواړي چې له دینی زده کړو سره سره ساينسي او جدید زده کړې هم وکړي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم د لپټاپ پروژې مرستیالې مشال ریډیو ته ویلي چې دا کار به ګټور وي مګر دا چې د ځینو تکنیکی ستونزو له وجې عملي کول به ډیر وخت ونیسي. په دغه اړه نور ورو د نیاز مساخیل پر رپورټ کې
په کوټه کې د یوې دینی مدرسې زده کوونکي سیف الدین سیفی وایي چې حکومت لکه د کالجونو او پوهنتونونو زده کوونکو ته لپټاپونه ورکوي. دغه شان دوی هم حق لري
چونکه دا ټیم د کمپیوټر او لپټاپ دا د تعلیم یو شاخ دی بلکې کدا درته هم دا د معلوماتو یو باغ دی او نو ځکه مزموش خو ډیر زیات ضرورت کړو چې طالبان ته دا لپټاپ او کمپیوټر ورکول سي او چې دوی له تعلیم سره نور شوق پیدا شي.
سیف الدین سیفی په دغه اړه زیاتوي
زه همیشه دا ویم چې یو طالب د بخاری درس کولای شي د سویکس درس هم کولای شي د بیولوژي او د ټکنالوژي درس هم کولای شي. زه خو هم دغه موجوده وخت زیات صورت ساينس زده کړی دي. دینی خو زموږ حصہ ده زموږ د ایمان بلکې زموږ د زندگی حصہ ده او عصري علوم چې حاصل کړ
هغه دا مسائل او مشکل په اسانۍ سره کرسوي.
د ویبلی دینی مدرسې زده کوونکی حافظ روزالدین هم په دغه لړ کې وایي چې دوی ته د لیپټاپ او نورو جدیدو ذریعو بندوبست کول د وخت لوی ضرورت دی.
دا لیپټاپ چې کوم دی دا موجوده وخت د حالات په مطابق باندې یو ضرورت پاته دی. د دې څخه موږ نه مخالفت کوو، دې ته موږ په دواړو دغه تیاری چې دینی سره سره عصري چې کوم دی هغه اوس روزه کوي، اوس یو عالم چې کوم دی هغه چې عصري علم ورسره کړی هغه یقینا بیا ډیر مختومي.
د مدرسې زده کوونکي سیف الدین سیفی پر حکومت حیران دی چې اخر ولې تر اوسه د دوی دغه غشتنې ته پاملرنه نه ده کړې.
سخن د مدارس وزارت تر قلجانو جاتی ہو سکتا ہے دا لیبل لمر زخلیریم سی دا دہشت گردی لیبل یقینا دہشت دا پا اسلام کی ستن دا دہشت مانا دا خوف اچاؤں کو نن کہ اسلام چاہتا دا ورور گلوئی درس ورکی دا امن درس ورکی دا سلامتی درس ورکی مگر بہ دہشت و خوف سنگ پیدا کی
دا دینی مدرسوز دا کون کو دا غشتن می پا اسلام آباد کی دا پاکستان وزیر اعظم دا لیپ ٹاپ دا پروژے کوآرڈینیٹر مائزہ حمید مخیتا کشیشولا نو نموڑے پا اڑوویل
ضرور پاسبل ہے لیکن اس کے لیے ہمیں رجسٹر کرنا پڑے گا مدرسہ
کو. دا بالکل ممکن تھا مگر ددے لپارا با مدرسے رجسٹر کول پکاروی او پزانگڑ تو کا حق مدرسے دا کم سندوں چی دا پاکستان دا لوڑ ازدکرو ادارہ ایچ اے سی منی نو دا سی پروگرام حل تا ہم عمل کے دل ایسی مگر زما پا فکر حقا بڈیر وقت و غواری. بلوچستان کې د دینی مدرسو زده کوونکو د لیپ ټاپ غوښتنه په داسې حال کې مخې ته راځي چې د پاکستان وزیر اعظم له اړخه د پوهنتون او لوړو زده کړو زده کوونکو ته د لیپ ټاپ ورکولو پروژه له کال 2014 څخه روانه ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
دندې د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اردن کو د مشال ریډیو د سلام پختونخوا خبرونه د پایشي بیلی د کرن خان لدی نوی سندره تاسو خوند واخلی او تر غیر ورسته د مشال ریډیو خبرونه دوام لدی.
دانا کلار ژوندون زما کا پکلار ربا او سما دلدار ربا سما دلدار ربا سما دلدار ربا رے سما دلدار ربا سرکار ربا سما دلدار ربا